سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته خرغلست د خبرونه په خبرونو پیلو په کابل ښار کې نن د 14 نوغه غوړیدل شو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یو کور د توغندې د لګیدو د 14 غغو د دې وزارت وایاند عبد النافع ټاکور ازادي رادیو ته ویل چې په کور کې هیڅوک نه اوسېدل او پیښه تلفات نه لري خو د کابل یو شمیر ښاریان بیا وایي چې نن سهار یې د 3-14 غغونه اورېدلی دي په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې نن په یو ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور کسان مړه شوي دي د بلخ امنیه قمندانۍ په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې لس نور کسان هم ټپیان دي د بیان له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې د حج له مراسمو د یو راستانه شوي حاجي موټر د مزار شریف او شولګرې ولسوالۍ په لاره کې له یوه ټونس ډوله موټر سره ټکر شو په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د کانګو د ناروغۍ له کبله د لسګونه څارویو د مړینې خبر ورکوي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې په دې ناروغۍ د څارویو د مړینې پیښې شوې دي په بیان کې د ښار له خلکو د مړو څارویو په موندلو او ښخولو کې د همکارۍ غوښتنه شوې د کریمیا په بندری ښار سیواستوپول کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ جوړ شوي مراسم نن وروسته له هغه فسخه شول چې په تور سمندرګي کې د دې ځواکونو پر مرکز د ډرون برید وشو د کرملین لخوا د سیواستوپول لپاره ټاکل شوي والي میخایل روز وژایوف نن وویل چې د سمندري ځواکونو د قرارګاه شپږ کارکوونکي په دې برید کې ټپیان شوي دي روز وژایوف مخکې له دې پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي وو چې دا مراسم په امنیتي دلایلو کنسل شوي دي په پیښه کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیترزبورګ ښار کې د پراخ پوځي پریډ په ګډون غونډه کې د روسیې د نوي سمندري دکتورین د تصویب خبر ورکړ چې له ارکتیک څخه نیولې تر تورې بهیرې بالتیک او کوریل ټاپوګانو پورې د روسیې سمندري سرحدونه او د ګټو حدود پکې خودل شوی دی او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د دونیسک له ختیځې برخې چې سخته جګړه پکې روانه ده د خلکو د حتمی وتلو پریکړه کړې زلنسکی بیگانه وخته په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووزي اوکراینی رسنیو د مرستیال صدراعظم ایرینا ویرشچوک له قوله خبر ورکړی چې دا وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمي مخکې بشپړ شي ځکه د دې په وینا سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي حملو ته دوام ورکړی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري تر سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو په کابل کې د نننۍ راکټي حملو په اړه جزئیات درکو خلک وایي چې ناامني د پخوا په څیر لا هم دوام لري
وخت هم موږ ډار درلوده دي نه چې اخوا ته چاودنې کېږي اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي سره
یو پاکستانی پلاوی نن بیا هم په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې دي
د پاکستان ریاستي ادارې کله دینی عالمان لیږي یو دا جرګه محکم تلې وه بیا هم لاړه او مخکې خو به جرګې دغې وړاندې هم تلې وې لیکن هغه وخت کې به رسنیو کې به نه راتله
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو د رسېدنې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې یو سلو شل کسان په سیلابونو کې مړه شوي دي
چیره یو میاش کې زموږ یو سلو شل تنه هیوادوال د سیلابونو له امله په شهادت رسېدلي دي یو سلو دوه پنځوس زخمیان شوي دي
په غزني کې د مځکې چاک کېدل د دې ولایت خلک اندېښمن کړي
د اوبو د څه کاریزو ته برابرې شوې عام کته کاریزو له اوبو رانه شو عام په سر باندې داسې دوه درې متره اوبه روانې وړي
او د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونسکو سازمان نه غوښتي چې بابر بند د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي
تاریخي لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په بحث کې باید شامل کړي
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې د ورکو عزیزانو پروگرام خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو خراغلاس درته وایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د یو توغندی د لګېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا توغندی په دې سیمه کې پر یوه کور پرېوتی خو تلفات نه لري. دوه ورځې مخکې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې هم د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله یې درلوده.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې نن یکشنبه سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې په یو کور توغندی لګېدلی دی. د دې وزارت وین عبدالله فیټاکور په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګېدلی کوم تلفات نه لري، کور خالی و او څوک پکې نه و. بلخوا ځینې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي د کابل ښار په بله سیمه د احمدزنګ څلور لاره کې هم د یوې چاودنې خبره کوي، خو د دوی په خبره د دې لپاره چې چاودنه سهار مهال څه وي او پر سړک څوک نه و، دا چاودنه هم ممکن تلفات ونه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جولای په 9 هم د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وسوه. د رسمي شمېرو له مخې په دې چاودنه کې 2 وزل سوي او 12 ټپیان سوي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیس الکبروف او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په بیلابیلو ټویټونو کې د کرکټ په لوبغالي کې د وزل سویو شمیر 19 کسان یاد کړي وو. خو ښاغلي ګوترش او منصور احمد خان د طالبانو له لوري د دې خبر تر ردېدو وروسته بیرته خپل ټویټونه پاک کړل. وروستیو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. له دې جالې د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه دانش او پروانه وایي
امنیتي وضعیت مو ورو په خرابېدو دی، ځکه چې مخکې به کومه چاودنه وشوه ډله به یې معلومه، امنیتي حالت دې ښه شي. دوی چې کومې وعدې ورکړي دي حداقل دي هغه عملي کېدو، ویل چې کله موږ راشو نو سوله به راځي او امنیت به راځي او دا او هغه، نو اوس هغه امنیت هم نشته دی.
وخت هم موږ ډار درلوده دی نه چې هر خواته چاودنې کېدې. امنیتي وضعیت ښه نه و، اوس هم هماسې هر خواته چاودنې کېږي، بخصوص مسجدو کې ډېرې چاودنې کېږي. دې لحاظ نه اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې هڅې کوي، خو بیا هم وخت په وخت امنیتي پیښې رامنځته کېږي. مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په کابل کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کابل ته په غځېدلو لارو یې تلاشۍ هم سختې کړي، خو لیدل کېږي چې دې چارې هم کومه ګټه نه ده کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو پاکستانی پلاوی نن بیا هم په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. دا پلاوی پرون په هغه ورځ کابل ته ورسید چې د پاکستان د دینی عالمانو یوه بله ډله له افغانستان خپل هیواد ته ستنه شوه. د دې پلاوي مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف کوي او په ترکیب کې د پاکستان د پارلمان اوسنی او پخواني غړي او قبایلي مشران شامل دي. ښاغلی سیف نن غرمه مهال د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له مشرانو سره په خبرو بوخت دي. پاکستانی پلاوی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د دې خبرو منځګړتوب د طالبانو حکومت کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګې له خبریال طاهر خان څخه نور جزئیات وپوښتل.
کوم پاکستانی پلاوی چې تللی دی، زموږ معلومات داري چې 12 کسیر دی. دا هغه چې په جون کې یو جرګه د پښتون مشترکه جرګه نوم ورته بیا ورکړی شوی وو. قبایلي مشران پکې وو، ځینې پکې مذهبي شخصیات هم وو، سیاسي شخصیات هم وو. او زما معلومات داري چې د تیر رسکه د ماښام وړاندې ورسېده، وروسته بیا د دوی د طالبانو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره غونډه شوې ده، چونکې هغه د دې کوربه دی. هغه وخت کې جون په اولنۍ په 2 منټه چې دی ورغلی وو، هغه وخت کې نامعلومه مودې پورې اوربند اعلان شو. پاکستانی طالبان خپل هغه شرایط هغه وخت کې دې سره شریک کړي وو. بیا دوی ورته ویلو چې کم د پاکستان امنیتی ادارې دي یا سیکیورټی ادارې دي او هغه مذاکرات چې وړاندې نغې شروع کړي دي نو دوی باغې سره د ټي ټي پی هغه مطالبات او غوښتنې او شرایط هغه شریکي او بیا به دوی جواب ورکړي. هغه وخت کې یو مفاهمت دا و چې دریو میاشتو کې دننه دننه به د دې جرګې غړي بیا کابل ته راځي. هم هغه یو مفاهمت و چې د هغې په بنسټ اوس دا خلک کابل تسری دي. نو تیر ورځ خو د دې ملاقات تر تمامه کابل نه معلومات تراسه کدي خو ملاقات شوی وو ځکه چې ماته د جرګې یو غړي وویل چې دوی هلته په یو هوټل کې دغه د ملاقات ټاکل شو چې هغه وشي. جزئیات لا نشته ځکه دوی به هم یو څو ورځې نور هم بلته پاتې وي. نن سفر هغه دویمه ورځ ده چې کوم شرایط هغه وخت کې طالبانو دغه جرګې په وخت کې او بیا وروسته چې کله دنیا دمان ته دی نو دا غیغه یو غوښتنه ډیره زیاته په وار وار باندې غی کوي. او هغه دا قبایلی چې کوم ولسوالۍ دی اوس د دې غزور حیثیت غواړي او دغه انزمام چې و یو ځکه در خبر پښتونخوا سره دغه د جرګې ته هغه خپل جدادی لپاره سره کړخه او دینه به واپس نشي او دنیا دمان چې کله تلی دغه وخت دی او لیک دغه جره د دنیا دمانو په نوم باندې هغه خپل غوښتنه په تکرار کړي و. نو دا پلاوی چې زی د دې بنیادی مقصد دا دی ک دویمه خبره وکم چې کوم مشکلات دی په خبرو کې او د خبرو دا پروسه ډیر پرمختګ نه کوي پرمخ نه زی دا خو تیر کال شروع شوی و. نو دغه کړه د پاکستان ریاستی ادارې کله دینی عالمان لګي او دا جرګه محکم تلوا بیا هم لاړه او مخکې خو به جرګې دغه وړاندې تلوي لیکن هغه وخت کې بر رسنۍ زکیدا نه رسنۍ کې باندې راتله اوس پر رسنۍ کې شان راشي. نو چې کوم مشکلات دي هغه د پر دې لګي چې دی به خپل رول او نفوذ لري.
په کابل کې د پاکستانی طالبانو سره د یو پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه جزئیات مو اوریدل چې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان راکول. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رامنځته شویو سیلابونو له کبله 160 کسان مړه شوي او 1250 نور ټپیان دي. یو شمیر سیلاب ځپلي خلک شکایت کوي چې مرستې نه ورسره کیږي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت دا چارواکي ردوي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورسته سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي په تیرې یوه میاشت کې د راوتلو سیلابونو لامل 160 کسان مړه شوي دي.
په تیرې یوه میاشت کې زموږ 160 تنه هیوادوال د سیلابونو لامل په شهادت رسیدلي دي. 1250 زموږ هیوادوال زخمیان شوي دي او په حدود کې د 3000 کورونه په کلیه نیمډول د دې سیلابونو لامل تخریب شوی دی. د دې سیلابونو لامل په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې چې مختلف فصلونه پکښې وغه وی جړ شوی دی.
د خاغلی حقانی په خبره د سیلابونو لامل د تلفاتو شمیرې واځي په تیرې وونه کې 25 مړو او 160 ټپیانو تر رسیدي. په ورته وخت کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي له سختو شرایطو سره مخ دي او بیرانه یو مرستو ته اړتیا لري. د غزنی ولایت اوسیدونکو نور محمد او سمی سادات ازادي رادیو ته وویل چې وچکالی او سیلابونو دوی سخت زیانمن کړی.
سیلابونه رالو ډیر تاوانونه خلکو ته ورسول. زراعتي ځمکې د خلکو یوړې کښتونه یوړو غنم یوړو لوبیا او دا شان خلکو کرلي وو. ډیر سخت تاوانونه ور ورسول. وچکالی دا خلک له ستونزو سره مخ دي. د خلکو بادام شان دا ټول وسو شمسیانو اوبه شمسیانې نه راکاږي تقریبا پر سر متر باندې اوبه دي.
ولایت غزنی بسیار سیلاب های زیات آمده.
په غزنی کې ډیر سیلابونه راغلي موږ له ډیرو ستونزو سره مخ یو. باید ژر تر ژره
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره مخ دي او د اړوند ادارو له لوري د اړینو مرستو د نه رسولو له امله شکایت لري. د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو نبی الله او شمس الرحمن ازادي رادیو ته وویل
دلته خلک د وچکالۍ له امله هم زیات زیانمن شوي دي او خلک ډیر غربت کې دي. هیڅ خلکو سره مرسته نه ده شوې. د سیلابونو زیات زیانونه خلکو ته رسولي هم دمونږ زیاتره زیانونه کې زیات زیانونه خلکو ته رسولي مالي او ځاني. خو حکومت په دې اړه هیڅ خلکو سره اقدامات نه دي کړی. خلکو سره مرسته کړې ده. مرسته هغه خلکو سره کېږي چې طالبان ما سره څوک یا خپل څوک واسطه ولري یا په دې کې یو څوک وپېژني.
وچکالۍ له وجې زموږ زیات پسونه خپل سوځېدلې دي. اوبه نشته، اوبه نشکندې او ټول فصلونه سوځیدلې دي. طبيب او سر مبارزې کوم اداره چې تر اوسه موږ سره کوم مرسته نه ده کړې تر دې مهاله پورې.
خو د طالبانو د حکومت طبيب په خوده د رسیدنې وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي ټول زیانمنو ته نغدي خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو دراوتلو خبرداری ورکړی دی. له دې مخکې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې افغان سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه کړې وه.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي حکومت یې د اوکراین د دونیتسک د ختیځې برخې له سلګونه زره اوسیدونکو غوښتي دي چې له خپلو کورونو ووځي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې پر دې سیمو د روسیې د پوځ حملې زیاتې شوې دي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسي ځواکونو تیره شپه هم د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوی حملو ته دوام ورکړ. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي اعلان وکړ چې حکومت د دونیتسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې ده. زلنسکي تېره ورځ ناوخته په وینا کې چې پر ټلویزیون خبرېده د غراز وویل چې د دونباس په پراخه سیمه کې تر اوسه په سلګونو زره کسان د جګړې د ډګر په زونونو کې پاتې دي چې اړتیا ده له خپلو سیمو ووځي. زلنسکي وویل هر څومره زیات کسان چې اوس د دونیتسک له سیمې ووځي هغومره لږ کسان به د روسیې د پوځ لپاره پاتې وي چې وی وژني. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې اوسیدونکو ته به تاوان ورکړي. اوکراینی رسنۍ د اوکراین د مرستیال صدر اعظم ایرینا ورشوک له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمی مخکې بشپړ شي، ځکه سیمې ته د طبیعي ګازو رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د غراز ویلي چې د دونباس په هغو سیمو کې چې سخته جګړه روانه ده ډیر خلک له وتلو ډډه کوي، خو دا کار باید ترسره شي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې دا امکان ولري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له میشتو اوسیدونکو سره خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې دا یوه اړتیا ده چې سیمه تخلیه کړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې روسي ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي بریدونو ته دوام ورکړ. د اوکراین په جنوب کې د بندري ښار میکلایف ښاروال ویلي چې د خلکو د اوسېدو پر یوې سیمې د لګېدلې توغندي په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. الکساندر سینکوویچ په خپله ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې د دغې حملې په نتیجه کې د ودانیو کړکۍ او دروازې ماتې شوي او بالکونونه یې ویجاړ شوي دي. چارواکو دغه راز ویلي چې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې د ښوونځي یوه ودانۍ او په سلویانسکي یو بستمځای په نښه شوي چې د اړول شوو احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
آزاد بیگ نوروزی خپل قزاقستاني او روسي سیالانو ته په ماتي ورکول سره پایلو به تلارو مونده. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست پیوی خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان د تکواندو دغه ورزشکار د آسیا ماشومانو په ووم پړاو سیالیو کې د قزاقستاني او د روسي سیالانو په وړاندې خپل درې لوبې وګټلې او د دې سیالیو فائنل ته لارو مونده. د دې ریاست په وینا دغه سیالي د روسي په ولادیوستوک ښار کې وړم ورس پیل شوې. د آسیا ماشومانو تکواندو په دې سیالیو کې د دولسو هیوادونو ورزشکاران ګډون لري چې خای روان او راتلونکو ونې دوام وکړي. په هرات ولایت کې د جنوب لویدیځ زون کلبونو ترمنځ د فوټبال سیالي 13 ورځې پایته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وی خبر پانه کې ویلي چې د هیواد فوټبال اتلانو لیکته د لارموندنې په مخه د سیالي چې د هرات، فراه، نیمروز، غور او بادغیس ولایتونو د لوبډلو په ګډون وشوې. د هرات اټک انرژي کلب په کې د 12 امتیاز په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. دغه سیالي چې ونې وړاندې پیل شوې وي د اټک انرژي کلب لوبډلې نه فیصل حمیدی د غوره ګل وهون کی او جواد علي کوزي د غوره ګل ساتون کی په توګه ونومول شول. په دغه لوبو کې نیمروز لوبډلې دوهم ځای خپل کړ. او د مرکزی آسیا تر 19 کلونو کم عمر لوبډلو په سیالیو کې د افغانستان د تنکی او ځوانانو د لوبډلې مهالویش اعلان شو. په دغه سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغیزستان لوبډلې یو بل سره د اگست 15 تر 12 لوبېږي. دا لوبې د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ښار په مرکزی لوبغالي کې کیږي. افغانستان په ترتیب د قرغیزستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو لوبډلو سره لوبې کوي.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
د برخه تمو بیا هم ز احمد تکل هرکلای کوم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له علمی کلتوري سازمان یونسکو نه غوښتي دي چې بابر بند د نړۍ پر فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بند چې د تنظیمي جګړو پر مهال سخت زیانمن شو، د تیر جمهوري حکومت پر واکمنۍ کې د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو، خو آیا دا بند د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ ځواب یې په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بڼ د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یوه خپره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بڼ د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی، او دوی هیله مند دي چې ژر دا بڼ د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي، او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د بابر بند چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بند کې خاورو ته سپارل شوی، چې په همدې خاطر یې د بابر بند هم بولي. خو آیا دا بند د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلي دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه بند چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو. مخینه البته دوی خو 50 کاله شي چې دغه د 1500 کاله مخینه لري، او د ښکلا یو استثنایي پدیده ده، او همداسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی، او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی، او همداسې تر خطر لاندې هم دی، باید وژغورل سي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بند ته ورته یو بند په 1922 المریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بند هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورهاخوا بابر بند د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی، چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي، او د دې بند د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بند ته ورغلی وایي، د پخوا په پرتله اوس په دې بند کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم، نو ډېره خوند یې کولو او ډېره مزه بې وه، او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته، بیا د کرزي په وخت کې، د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی، په دې وخت کې څو ځله ورغلی یم.
خو پخوا دغه بند ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. په اوسني حالت کې د باغ سم صورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون په کې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بند کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بند د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتورۍ هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې د مځکې چک کېدلو د دې ولایت خلک له یوې خوا اندېښمن کړي او له بلې خوا یې حیران کړي دي. د دې چک سور له 1.5 څخه تر 3 مترو پورې تر رسیږي، خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه چې د مځکه څنګه چک شوې د راپور راستولی.
دا غزنی ولایت یک ولسوالۍ په دې یک کلی کې د مځکې چا کېدل چې ډیری خلک یې حیران او اندېښمن کړي دي. د دغه چاک سور له یو نیم څخه تر درې متره خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. له تېرې ورځې راهیسې د دغه پیښې ډیری عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې کښته پورته کیږي. دغه خلک د دغه مځکې د چاکېدو بېلابېل لاملونه یادوي، ځینې د خدای عذابونه او آفتونه، ځینې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر لانجه او قسم خوړل، او ځینې نور یې بیا په مځکه کې د اوبو سطح زیاته لاندې تلل بولي. خو د دغه سیمې یو اوسیدونکی شاوخوا 55 کلن عبدالقدیر د مځکې د دغه چاک لامل په پخواني کاریز کې د سیلاوي اوبو ننوتل بولي. نوموړی وایي کله چې زیات ورښتونه وسول او بیا سخت سیلاوونه راغلل، نو دلته سیلاوي اوبو د کاریزونو په پشتونو ننوتلې چې له امله یې مځکه کښېنسته او بیا یې چاک وکړ.
دا اوبو دلته کاریزو ته برابرې شوه، عام کته کاریزونه له اوبو راړس، عام په سر باندې داسې 2-3 متره اوبه روانې ولې
بلور ته. بیا ځینې مځکې پېژندونکي د مځکې د دې چاکېدو بېلابېل لاملونه یادوي. مځکه پېژندونکی انجینر حشمت الله حزیک وایي د دغه مځکې د چاودنې درې علتونه کېدای سي: د وچکالۍ له امله د اوبو سطح لاندې زیاته تلل، د کاریز په پشتونو کې د سیلاوي اوبو ننوتل، او دریم هم د پکتیکا له زلزلې څخه درز اخیستل. هغه درې لاملونه دي چې دغه مځکه یې چاک کړی وي.
یو علت همدا ده چې اوبه د مځکې طبقات خالي کېږي، دا نشست کوي یا فالټ منځته راځي، علمي سپلای فالټ په نامه ده. او دوهم علت یې دا ده چې دلته شاید په کاریز یا ارحات یې که کله چېرې کاریز وي سیلابونه سوی ده، هلته اوبه ځي او هلته هم یو امکان لري چې نشست وکړي. او دریم علت یې هم زما په نظر که د پکتیکا زلزله مستقیم تاثیر په دې کې لري، د جیولوژي له لحاظه موږ کولی شو په دې باره کې مخاور او بررسي وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د یک ولسوالۍ دغه سیمه وچکالۍ ځپلې او اوبه یې سختې لاندې تللې دي. پخوانۍ سپرغې هم له خاورو ډکې سوې نه دي، او د پکتیکا زلزلې ته هم نږدې سیمه بلل کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو د پروګرام اورېدل هم مه هېروئ.
دغه ماشوم شپږ کاله عمر لري، تقریبا د اتو ورځو راهیسې نادرکه شوی دی.
د دې خپرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ، خو دا شیبه پام وکړئ ستاسو غږیزو پیغامونو ته.
بریالی افغان د کندهار ته په اړیکه کې یم. د کندهار د اوبو د ابیاري سیستم په سل کې فصل کې اویا یا اتیا فیصده کار لیدلی دی. تیر شل کلنې دورې خو هیڅ هم ونه کړو. د کندهار زراعت د وچېدو په حالت کې دی. د طالبان د چارواکو څخه مو دا غوښتنه او هیله ده چې په دې باره کې خپله جدي پاملرنه وکړي، د اوبو په محرولو کې خپل جدي فعالیت وکړي.
السلام علیکم، ضیاءالحق د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ایراني چارواکي څخه کومه خبره کوي چې وایي د هلمند د ورود اوبه موږ غواړو. هلمند خپله 60 کال وچ کلک دی، یعنی تاسو د هلمند ټوله ولسوالۍ وګورئ، که ندالۍ دی، که مرجه ده، که ناوه ده، که ګرمسیل دی، که خانشین دي، شو ټوله مطلقاً وچ دي. او بله خبره دا ده، دا 50-60 کاله چې زموږ په ملک کې جنگ و، بی حساب په میلیاردونه ملي متر اوبه ایران ته موج تللی دي. نو زموږ مشرتابه باید دغه 50-60 کاله د اوبو حساب سره وکړي.
سلام او درناوی تاسو ته، اوریدونکو ته عبیدالله خبره کوم د میدان وردګ ولایت څخه. وروره، په میډیا کې دا د ښځو د حقوقو خبره ډیره ګرمه ده، نو ما د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه دا پوښتنه ده، تاسو د افغانستان د علمي ځوان کادر دپاره څه وکړل چې تاسو اوس د ښځو دا مسله مطرح کوئ؟ تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکوئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو دپاره څه وکړل؟ او بل، تاسو که چیرې په یو ځای کې دنده وظیفه پیدا شي، خپل او خپلوي پالئ، نو دا خو دولت دی. که تاسو د خپلو خپلوانو سره ښه کوئ، هغه د خپلو شخصي مصارفو نه دي، هغه څه خپل شخصي لګښتونه د هغه سره ښه وکړئ. تاسو څه حق لرئ چې د دولت د امکاناتو اسبابو نه د خپلو خپلوانو سره وروره د ضوابطو په ځوایي روابط پالئ. مننه. السلام علیکم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام چې طاهر روحان چمتو کړی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په کابل ښار کې نن د 14 غږ واورېدل شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یوه کور د توغندي د لګېدو د 14 آواز و. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل په کور کې دننه هیڅوک نه اوسېدل او پېښه هم تلفات نه لري. خو د کابل یو شمیر ښاریان بیا وایي چې نن سهار د 3-14 غږ اورېدل شوی. په زابل ولایت کې د طالبانو روغتیایي چارواکي په یوه ترافیکي پیښه کې د 4 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی وایي چې په مړو کې یوه میرمن هم شامله ده. په بلخ کې هم د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې نن په یوه ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 4 کسان مړه شوي دي. د بلخ امنیه قمندانې په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 10 نور کسان هم ټپیان دي. د بیان له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې د حج له مراسمو د یو راستنه شوي حاجي موټر د مزار شریف او شولګرې ولسوالۍ په لاره کې له یوه ټونس ډوله موټر سره ټکر شو. د کریمیا په بندري ښار سیواستوپول کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ جوړ شوي مراسم نن وروسته له هغه فسخه شول چې په تور سمندرګي کې د دې ځواکونو پر مرکز د ډرون برید وشو. د کرملین لخوا د سیواستوپول لپاره ټاکل شوي والي میخایل روزووژایف نن وویل چې د سمندري ځواکونو د قرارګاه شپک کارکوونکي په دې برید کې ټپیان شوي دي. روزووژایف مخکې له دې پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي وو چې دا مراسم په امنیتي دلایلو کنسل شوي دي. په پیښه کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیټرزبورګ کې د پراخ پوځي پریډ په ګډون غونډه کې د روسیې د نوي سمندري دکترین د تصویب خبر ورکړ چې له ارکتیک څخه نیولې تر تورې بحیرې، بالتیک او کوریل ټاپوګانو پورې د روسیې سمندري سرحدونه او د ګټو حدود پکې ښودل شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي اعلان کړی چې حکومت یې د دونیتسک له ختیځې برخې چې هلته سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمی استلو پریکړه کړې. زلنسکي بیگانه وخت په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووزي. اوکراینی رسنیو د مرستیال صدر اعظم ایرینا ویریشچوک له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمي مخکې بشپړ شي ځکه سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوې دي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي حملو ته دوام ورکړی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او درناوی د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پتیرا بیا د ورکو شوو عزیزانو ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر روشان تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. درنو دوستانو، لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونو کې هم ستاسو څخه دا هیله کړې و چې لطفاً خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، موږ یې اورو او بیا یې درته خبرو. نو دا هیله بیا هم تکراروم، ځکه چې زموږ ځینې اوریدونکي خپل پیغامونه په واتس اپ کې موږ ته لیکي چې دغه ډول پیغامونه موږ په دغه خبرونه کې نسخ خبرولای، ځکه چې موږ یوازې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. نو په دې هیله چې دغه ټکی ته پام ونیسئ، د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو کوم چې ستاسو د جنو پیدا سو خپلوانو او دوستانو په حق لای معلومات راکړی دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا به رسول کده مون اور دین کال کارتون است. السلام علیکم. د دې سکول رکرو خوش خوشاله. د اختر محمد خادینه مده هند ولات او اشیر بل سوالی د سیمه څخه فصناس کینه. د دوست په کې یو کاش د دعوت په نامه باندې درشت کال کې چې د غواشیر ول سوالی تر هغه د تقریبا 300 زل مزلورم پیغامونه ترې شه تر اوسه پورې په څو کنه د پیرا سوی. د کوم دوست یا مسلمان دی چې موږ سره د چې کوم تر دغه شمیره باندې اړه کوي چې مالا تلفون شمرا دا سپر و سپر و یو سلور و آتا یو نه شمرا دا دیوان سپر و سپر و یو سلور و آتا یو نه اشتیک سانتی و ایده و ایده دا خشندن مخبای فامان
سلام طریف خان تا بزاده ما سننگ رخار اولاید سخا سغل تا امو یو کچنه ماشون پیدا کرده چه عمری تقریبا 15 پک کاله ده او نوم بصری ادمی د عزیز دوی دی اسمان رنگ جامع پرتند د ننګرهار د بیسود صاحب دی کدا کنه د هر چوی لمو سره پلان د شمیرواړی کونی سي او خپل ماشوم تر لاسه کړی روم نه روشن شمیروای مته د تر نه هاویا اته سو شپږ نونس انزلس یو ځل بیا تکراروم سپر و نه اته سپر شپږ یو نہ یو پنځه اټلاس میرا وای مې دا باندې واتس اپ هم دی کوار کوار څه هم ورته سن لګم ا چې پرتا بیا ونوي لاس یو سلاته دی یو ځل بیا تکرارم چې پر و اته نہ و یو چې پر یو درې اته دا واتس اپ یو ځل بیا تکرارم پرتا بیا ونوي
خیر بلال سمیم دا ننګرهار ولایت دا کامی ولسوالۍ څخه یم. پیدا شوی وزن کې دغه پیغام پرېږدم دا چې زما د تره زوی د پاکستان پر سیمه تورخم کې یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور جامې پر تن دي او سری سپلی دا ماشوم که هر څه وینم موږ سره زیاده ټلیفون دوه ټلیفون شمیرو باندې اړیکه ونی سي زه دا شمیرې ورته وایم سی پرتاویا شپګنری نونس او اخره کې نه 152 یو دا تکرار مې سي پر و اته نه شپګ یو نه پینه تینځو دوا او بل شمیره وایم چې سالات 0 53 99 99 مننه دادا دې لريونه.
سلامونه ګلونه احترامات روشن سه محترم تا ته کوم چې سو ګوري ازادي ټول ته او خاص سلام هم دا وختم په خیر زه د ټلیفون لیکي تاثیر شم خالد ارمانم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالینه. روشن سه محترم مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی د درې ورځو راهیسې مونږ سره دی دغه کوچنی یادونه کوي چې زما نوم حمزه د پلار نوم مې عبدالحق دی او دا یو یادونه کوي چې زه د لغمان ولایت يم. نو د انساني او همدردۍ د مخې مونږ سره په دې دوه ټلیفون شمیرو اړیکه ټینګه کوي 0 58 23 55 201 تکرار یې وایم 0 8 2 8 15 2 0 1 بلش میرا وایما 0 58 95 45 305 تکرار وایما 0 58 95 45 305 یو یو ویم 0 58 0 9 5 2 3 0 5 روشن سے محترم دا زما پیغام بار بار نشر گئی چې دا کوشنه مون خپل کوروالا ته په صحیح او سلامت توګه ورولېګو خو خو زندگی.
سلامونه نیکه د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته حقدار دلان نه مال جلال آباد نه دغه جلال آباد سیمه جلال آباد په خار کې د فاطمه زهرا شپخانی مغه ته مونږ ته یو کوچنی پیدا کړی دی چې څلور کال عمر به یې شنې شنې سترګې دي تورې جامې په ځان دي ښي لاس کې یو تور غوندې بنګړی دی ماشوم چې دی لږې لږې خبرې کولی شي داسې ژبه بنده بنده کېږي او که دغه د هر چا له کورنۍ وي د ورته خپلې خپل نوم دا چې دی صادق ښی او د پلار نوم عبدالحق ښی نو که د هر چا د کورنۍ وي د هر چا کوچنی وي د ورته خپلې شمارې وایم په دغه دما سره اړیکه ټینګه کړي پیل کې اتصالات شماره وایم صفر اووه سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې یعنې صفر اووه اته یو درې صفر نهه شپږ صفر درې اریبا شماره صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځه په دغه شماره واټساپ هم فعاله دی یعنې صفر اووه اووه یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ او پای کې روژه شماره وایم روژه شماره صفر اووه سوه صفر نهه اویا څلور څلوېښت صفر صفر یو سلو درې اتیا یعنې صفر اووه نهه څلور څلور صفر صفر یو اته درې نو که د کوچنی د هر چا د کورنۍ وي یا د هر چا وي په دغه شمار دما سړي کې خپل کوچنی دی ترلاسه کړي ازادي راډیو نه هیله کوم دا پیغام بار بار دی خدای په امان.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو مینه والو ته. نور الله هجران ما کابل کلکانو څخه. دلته یو ځوان چې د سلیم په نامه د اتلس کلو د سلیوان تاورې غونډې ده تنې تورې جامې سرې چپلکې دي او په ژبه هم داسې ګونګ ګونګ کېږي که د هر شایي مونږ ته د په دغه شمارو زنګ ووایي. لومړی عربا شماره چې د واټساپ هم ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بله روشان شماره صفر نهه اویا شپږ نوي شپږ نوي یو سلو نهه ویش یعنی صفر اووه نهه نهه بیا شپږ نهه شپږ یو دوه نهه. بله د اتصالات شماره هم ورته وایم صفر اته اویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه.
السلام علیکم روشن صاحب تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو پرتونکو ته هم دا وخت مو په خیر. لیکي ته راغلم اته محمد نور نورانین کابل ولایت د سزل صالح څخه. مونږ یو ماشوم پیدا کړی چې د نرغه په نامه دی د خپل پلار نوم قریشی یادوي او د دغه ماشوم تورې جامې پورته دي پلاستیکي تورې څپلکې پښو دي که د هر چا وي نو خولۍ هم په سر دی سپینه خولۍ ده که د هر چای دغه ماشوم تلویزیوني شمېرې ورته وایم په دغه شمېرو د مونږ سره اړیکه ټینګي چې دا ماشوم یې ورته وسپارو. تلویزیوني شمېرې دي د واټساپ شمېرې ده نمرو کې صفر اووه اویا یو دېرش شپږ اتیا نهه سوه اووه ویشت. بله ام پین شمېره ده صفر اووه اووه نها دری سپر اتو کنزو چلور اخیری و دی ورسان شمیره یو زل بیاوین یعنی سپر و دری یو اتو شپگ نها دو اخیری و یعنی سپر وازیا یو دیر شپگ تیا نحسوش تربیت خدای پامان. روشن صاحب دی هیلیم چې پیغام راته نشر کی ښه وختونه.
گران اوریدونکو دا و د هغو دوستانو پیغامونه چې ستاسو د ځینو پیدا شوی عزیزانو په باره کې معلومات راکاو د دوی څخه مننه. اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګره سره واورو چې د خپل رکو شوي دوستانو او خپلوانو په لټه کې دي.
سلام علیکم، زه
سلام علیکم تای روشان صاحب تاسو سلام ان تای روشان ازادي رادیو ټول کارکونکو او د دوم چې دا وخت نه راغوري سلامونه وایم زه احمد کندارم د کندهار ولایت څخه د عمل د علم نس خبره کوم سر ما دا کاز یو رښتیا د شپږ وکاله کې د کندهار سره شوې دي کندهار د باغ ټول نسیم سره که چیرې چاته معلوم یا چا دلې ماته په دا نمبر زنګ وي ما ټلیفون نمبر دې صفر وځره نتین زو ساتل سو یو یا نمبر دې واره بیا وان صفر و دریوار صفر تینځ نه هت و یو نو دا غزما لمبر دی ته یو شان صاحب ساسم دا غزا غواړی چې ما پیغام نه شیر کې سو واره نور موخ نه نسم نو خدای تاما
سلامونه نیک هلی احترامات د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ظریف خان نبی زاده مد ننګرهار ولایت ته یو کوچنی ماشوم د ننګرهار بیسودو ساحه څخه نه درک شوی دی چې عمر تقریبا شپږ کاله دی نوم یې عبدالله دی د پلار نوم یې ناصر دی ستوري جامع پر تن دی که دغه کوچنی په اړه هر چاته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې له موږ سره بلاندې شمیرو اړیکه ونیسئ او دغه کوچنی موږ ته وسپارئ لومړی اریبا شمیره وایم چې صفر واویا شپږ څلوېښت پنځه څلوېښت پنځه سوه شپږ ویشت یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه اووه څلور شپږ څلور پنځه پنځه دوه شپږ روشن شمېره صفر نه اویا اته سوه شپږ نولس پنځلس یو ځلې بیا وایم صفر اووه نه اته صفر شپږ یو نه یو پنځه اتصالات شمیره چې په دغه باندې واټساپ هم استعمالیږي او په ټلیفون کې هم استعمالیږي صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش یو ځلې بیا وایم صفر اووه اته نه اووه یو صفر یو درې اته دغه واټساپ شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اته اویا اووه نوي لس یو سر اته دېرش ازادي راډیو څخه یوه نړۍ مننه خل دې زما دغه پیغام بار بار نشر کړي چې تر څو دغه کوچنی موږ ترلاسه کړو تاسو ته ښه وخت خبر
سلامونه روشن سي محترم تاسو د ازادي راډیو ټولو خوږو مینناکو اورېدونکو ته هیله ده چې ټول به راترک روغ یاست او د صحت جامې په مفرتن وي زه جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه زموږ یو تن خپلوان چې په نوم د شفیق الله د محمد حسین زوی اته میاشتې کېږي چې د لوګر ولایت برکی برک ولسوالۍ څخه نادره کوي نو که هر چا سره معلومات وي په اړه د مهربانۍ له مخې کولی شئ له ما سره په دوه غبرګو فالو شمرو اړیکه ونیسئ د اړیکو شمیرې درته وایم صفر اته اویا درې سوه اته اتیا اووه اویا نوي روشن شماره ده صفر نهه اویا څلور اتیا شپږ نوي یو سلو دېرش شمارې درته یو ځل بیا هم وایم صفر و اته درې اته اته و و نه صفر روشن شماره صفر و نه اته څلور نه شپږ یو درې صفر روشن سے محترم لتا او قدرمنو اوریدونکو د توجه نړۍ مننه تاسو ته خو وختونه خی شي به خدای شما
سلامونه روشن سے محترم تاسو ته کوم او د ازادۍ رادیو ټولو خوګو ته دغه وخت نو بخیر زه خیال زړګی در سره پیغام پر اکدم د ننګرهار ولایت بیا کامې ولسوالۍ څخه زما یو ملګری نصیر احمد انتظار هغه یادونه کوي چې زما د خاله زوی په نوم د ریحان ولدی ګلولي چې دغه ماشوم شپږ کاله عمر لري سپینې جامې پر تن دي همدغه رنګه تورې پلاستیکي چپړې هم په پښو دي دغه ماشوم تقریبا د اوو اتو ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت او بیا د بټیکوټ ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی که دغه ماشوم په اړه هر چا ته معلومات وي نو په لاندې شمارو دي له ما سره اړیکه ونیسي زه خپلې شمارې وایم چې عبارت دي د اتصالات شماره صفر درې اویا صفر پنځوس
درید درش و آتیا یعنی صفر و دری صفر تینزا صفر دری دری آتا رستیو کی و تیمتین شمارا وایما چی صفر و و شپاگ سلور نها دوا صفر دری آتا او د نصیر احمد انتظار سره که غواړي څوک په واتساپ باندې وصل شي نو د هغې د واتساپ شماره هم وایم چې عبارت د ل صفر و اته یو دوه اته اوه دوه صفر و یعنی صفر اتاویا یو سلو اتهویشت دوه اویا وروستیو کې صفر و روشن صاحب محترم هیله مو دا چې دغه پیغام بار بار نشر کړئ ځکه د دغې ماشوم کورنۍ ډېره پریشانه ده او دغه ماشوم ته ډېره په تلوسه کې ده تر بیا خیال زړګی وختونه ښې شېبې لوی الله اول.
السلام علیکم عبدالحنان ومن یمنه کندهار ولایت څخه سلامونه دراسه مفتیر جان تاسو او درنو ملګرو از ما یو د سره پیل رحم الله په نوم کې څوک ته اړه معلومات شری ما ته دې لطفاً په همدغه شمیره زنګ ووهئ صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه بلش صفر و نه نه صفر نه اته سلور و اته د شمیری تکرار دی صفر و نه نه صفر نه اته سلور و اته او دغه پنځه شمیرې ځل بیا وایم صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
هلو السلام علیکم رشان صاحب سلام مینه تاسو ته ټوله قدرمن اورېدونکو ته باور خوسته یم د پارښتو له وطن خوستلی نه زموږ یو ملګری ورک شوی دی اخترګل نومېږي د جمعه ګل زوی د تقریبا د څلور میاشت کېږي تکرار صفر و شپگ و سلور شپگ و شپگ و شپگ دغدی واٹسپ شمارم در تو صفر و نہ صفر نہ و پنجا نہ و پنجا یعنی صفر و سو نوی نہ سو پنجا ویا نہ سو پنجا ویا ابھی بس مرے تو بیام کرا رہا ہوں صفر و شپگ و سلو شپگ و شپگ و شپگ اللہ تعالیٰ سمانا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والسلامون الكرامات ازاده رادیو کارکون کو اوریدون کو ته وړاندې کوم یو زیږدانه سلام تایر روشن صاحب ته وړاندې کوم او تایر روشن صاحب ته نه هیله کوم چې زما پیغام ټول څه وره نشر کړي زما نوم صاحب بسم الله غا دی زما یو زوی صاحب نه قبل غا نمیږي عمر اتلس کال عمر لري جگ نارای دا دین جنا دا کوشنی اختر د دوم ورځ نه چې ورښو در تنن تاریخ پرې د نه د مړ او نه د ژوندې درک لټی دي که هر مسلمان ورور ته سید نه قبل هغه په برک معلومات وي یا څوک پیژنې یا کاته په مخه ورسې ویل دل کدا په داخل کې افغانستان کې په ایران کې په هر ځای کې چې نو په دغه شماره د موسی د مهرباني درار د مسلمانۍ د خاطر په دغه شماره ته تماس ونیسئ زنګ در ته وایي خبر دې راکړئ اول افغان بسم شماره صفر و صفر اته څلور پنځوس اته پنځوس و اتیا اتصالات شماره صفر
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ مولا عبد الملک سے ہلمند ولایت کے جکی دول سوالی بنا نخیل دکل اوسی دن قیم زما ما شم زوی چ عمر باندې د شفر رتالو دی او لاس میاشت کی دی چې د خپل کور څخه وتلې دی او دا ورته وی دی نن یې صباح الله دی په بل نام باندې نه نوک دی او دا یې نقشه دی چې د خپل پلار نوم یې نه دی او د خپل ورونو نوم یې زده دی چې محب او صدیق الله دی او نن رنگ او دنګر حالت دی اول میاشت کی او مومن ورور د لشکرګاه د ښار د ګلی فرچو باندې واسطه په پورته کړی دی خو لمبر یې کار نه کاوه یوازې هڅه زموږ لاسته راغلی دی نو د دغه مومن ورور څخه زموږ د ارزو او هیله ده چې د دوم ځل لپاره بیا واسطه په پورته کړي او یا یو بل مومن ورور ته معلومات چې د الله جل جلاله د رضا لپاره چې زموږ سره په دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي د سلام شمېره 0 4 5 0 0 1 4 0 بیا دا شمېره تکراروم 0 4 5 0 0 1 4 0 د دې سم شمېره 0 0 3 4 2 9 0 8 0 بیا دا شمېره وایم 0 0 3 0 2 9 0 8 0 یو شان صاحب ستاسو خمو دا هیله ده چې څو څو ځله د الله جل جلاله د رضا لپاره دا زموږ پیغام نشر کړي وسلام بای احترام
بلی السلام علیکم په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست نو تایر روشان صاحب مخکې په تیرو پیغامو کې یو دوه پیغام پرې ایښی وو ټول موږ یو دوست پیدا کړی دی د سنولا په نامه دی نو متاس پنځ ما دغه دوه شمېره نه واخیستل نو هغه شمېره نه وهلې نو تایر روشان صاحب دغه پیغام راته نشر کړ چې هغه دوه ما ژغ اوري هغه کښنه دې موږ سره تسلیم کړي او کښنه دې دا تو کال دی نو سې ولا په نامه دی ته کنده هرڅ نه درکسته وي دا غو دوه پیغام پرې شو او چې موږ پیدا کړی دي نو که چېرې هغه دوه ما ژغ اوري نو زما سره دې پر دغه کې په نشمه ورو اړیکې ونیسي نو مړي کې هغه مسلی شمېره ورته وایم 0 0 8 3 3 0 9 2 5 بلې ثلاث شمېره ده 0 8 1 1 4 0 0 9 5 2 شمېره به زر بیا ورته وایم 0 0 8 10 9 5 اتصالات شمېره 0 8 1 1 4 0 9 5 نو په دې هیله چې هغه دوست ماته زنګ ووهي او زموږ ماشوم راکړي نو وخت نه نیسم ښه وخت ولري
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو د نن ورځې را رسیدلې پیغامونه نور په دې خبرونه کې د زیاتو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو ستاسو څخه اجازه غواړم تاسو ته وسا ژوند او شې شپې غواړم د خدای په امان مختمو ګورونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 15